8 صبح به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون هم با صفیه الله ستانکزی باشه. سلام و خوش آمدید.
بله، من نکم مصطفی صدیقی. وقت افغانستان که در سهار ات بجه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار وختي په لوګر کې یوه مشربم حمله شوې ده چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. تر هر څه مخکې خبرونه. د لوګر امنیتي چارواکي تاییدوي چې په نننۍ موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. او ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. پوره خبرونه. د لوګر امنیتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار وختي په لومړۍ حوزې یوه موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي. د ښاغلي احمدزی په خبره درې واړه بریدګر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي او وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. احمدزی تایید کړه چې په برید کې نږدې ملکیان هم ټپیان شوي دي. ښاغلی احمدزی وویل ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. جزئیات وروسته هم اوریدلی شي. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند مارټن اودینل وایي په دې برید کې له داسې یو راکټي وسلې کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کېدونکي راکټونه ویشتلی شي او دغلته یې د طالبانو د قماندې او کنټرول هغه مرکز ویجاړ کړی چې په لوړه سطح طالب مشرانو د غونډو لپاره کاروه. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي په تېرو لسو ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر طالب چارواکي وژل شوي. دا برید چې د هلمند د موساکلا پولیسوالۍ کې د مې په 23 نېټه شوی و د مخه تر دې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه شمېرې نوې په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی و. د 2012 کال په اړه دا راپور په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي مراسمو او جماعتونو د داعش د وسلوالې ډلې یو شمېر بریدونو ته اشاره کړې ده. په راپور کې ویل شوي په 2012 کال کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو او عبادت ځایونو د 14 حملو په اړه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. همدارنګ راپور کې د وسلوالو طالبانو لخوا په هدفي بریدونو کې د یو شمېر هغو سنی دیني عالمانو د وژل کېدو پېښې ته یادې شوي چې په وینا یې د طالبانو د نظریاتو پر ضد یې نظر درلود. په دې راپور کې په افغانستان کې د هندوانو، سکانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ستونزې هم یادې شوي. د جوزجان والی په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله شاوخوا 15000 کورنیو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د جوزجان والی لطف الله عزیزی تیر ماښام د خبرې په یو خبري غونډه کې وکړې. په وای څوک چې خپل کور به ځای کې غي یوازې خورو ته اړتیا نه لري، بلکې کور د خوبځای، اشپزخانی لوازم او فرش او نورو وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی عزیزي وویل په کابل کې د مرکزي ادارې له چارواکو سره په خبرو کې هڅه کړې چې د هغوی پاملرنه په دې ولایت کې وچکالۍ ځپلو ته واړوي. په ملګرو ملتونو کې چارواکي وایي په افغانستان کې وروستۍ وچکالۍ د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې میلیونونه افغانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي او له نړیوالې ټولنې څخه 115 میلیون ډالر د زیانمنو خلکو سره د مرستو لپاره غوښتي. ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال مارک لافکوک پرون د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل موږ په یو شمېر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه څېړنې کوو چې په سیمه کې د کړکېچ تر کمېدو لږ وروسته ترسره شوي دي. په سوریه کې 4 روغتیایي مرکزونه چې 2 په ختیځه غوطه او 2 هم په هومس کې دي وروسته له هغه تر برید لاندې راغلي چې موقعیتونه یې روسي او امریکایي چارواکو ته په ډاګه شول. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خبرو کې ویل د 2013 کال په لومړیو 4 میاشتو کې په سوریه کې پروختي مرکزونه او صحیح کارکونکو 2 نوي بریدونه شوي چې پکې 90 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. یو ایرانی سړی وروسته له هغه ځان ته اور واچو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. دې سړی د جرمني د شتوتګارد ایالت په کوپنګن ښارګوټي کې د حکومت یو دفتر ته نږدې ځان ته اور اچولی. جرمني پولیسو د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي 15 کاله عمر یې درلود. نوموړی د سهشنبې په ورځ ځایي حکومتي ادارې ته ورغلی و. هلته وروسته له هغه چې د پناه غوښتنې د ردېدو لیک یې ترلاسه کړ د مامورینو په مخ کې په ځان باندې تیل وشیندل او اور یې واچو. ویل کېږي ځایي کارکوونکو د دې ایراني کډوال پورې لګیدلی اور په چټکۍ ګل کړ خو نوموړی د سوځېدو له کبله سخت ټپي شو او د هیلیکپټر په وسیله روغتون ته انتقال شو. جرمني له 2015 کال راهیسې په خپله خاوره تر 1 میلیون زیات کډوال چې ډیری یې د سوریې، افغانستان او عراق له جګړو ورغلي منلی دي. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په لوګر کې نن یو موټر بم حمله شوې ده.
اولی حوزه د تعمیر ترشا او سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړی. د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او 4 ټپیان دي.
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان مد افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لږمنې سره سم دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالو په اړه خوشیني وښوده.
We also remain very concerned about religious freedom or the lack thereof.
او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبر کړو. په لوګر ولایت کې نن د پولیسو په لومړۍ حوزې یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قماندانۍ ویاند شاهپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې برید کې 3 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. هغه ویل بریدګر هم وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. له ښاغلي احمدزی سره مې مخکې خبرې وکړې او په لومړي سر کې مې د همدې عملې په اړه ترې پوښتنه وکړه. بلې،
نن سهار تقریبا 5 بجې شاوخوا کې د لوګر ولایت مرکز اولی حوزې د تعمیر ترشا په سوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړی. د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او 4 ټپیان دي. درې تنه نور هغه چې وو انتحاریان چې وو داخل د حوزې شوي وو چې په وخت زمان پولیس سیمې ته ورغلي وو. پولیسو ډېر په مېړانه سره دوی ته ځواب ماتونکی ځواب ورکړی. درې تنه انتحاریان یې ځای په ځای وجلی دي. ان شاء الله اوس وضعیت نورمال ده او امنیت تامین ده. په نتیجه کې شاوخوا کې کوم ملکی کورونو اته ملکیان هم ټپیان دي. په هغه کې 2 تنه کوچنیان هم شامل دي.
حمله د چا لخوا شوې ده او هدف معلوم چې حوزه وه؟ اتمن
بله، هدف حوزه وه. نو معلومه نه ده چې دا کومه ګروه وه او کوم مخالفینو. ولی خو د دولت ضد مخالفینو تر اوسه لا معلومه نه ده چې کومه ګروه.
په لوګر کې په دې ورستیو کې د سی ګواخونه زیات شوی او څو وخت مخکې په یو حمله په باغجان بازار کې هم شوی و چې لګلري د مرکزه آیا دغه سی ګواخونه رښتیا دي مرکز ته ګواښته ک څنګه
نه مونږ الحمدلله خپل ولسته د لوګر شریف ولسته اعلان ورکو چې امنیتی ځواکونه خپل ځانګړي پلانونه او خاص تدابیر لري د دشمن تل مدام یو د غلچکی برید په همکارۍ دی غواړي چې امنیتی ځواکونه ته اوس تلفات ورواړي اما دوی د دشمن د مخامخ جنگ توان نه لري ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې دوی ته رحمتونکو جواب ورکو لکه تل مو چې ورکړی دوی هیڅ وخت نه دي توانېدلی چې کومه پوستې ته سکوت ورکړي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي
احمدزی صاحب محترم د نننۍ حملې ټپیانو ته رسیدګي شوې ده په وخت کې څنګه روغتون ته انتقال شوې دي د کوم یو خوب وضعیت نازک نه وي
بله 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 په وخت ځوان مو روغتون ته انتقال کړی دي ان شاء الله اوسې وضعیت ښه ده قابل تشویش نه ده
و مردل چې په لوګر کې پر لومړی امنیتی او ځینن یو موټر بم حمله شوې ده درې پولیس وژل شوې او څلور ټپیان دي اته ملکیان هم ټپیان شوې درې سره بریدګار د پولیسو لخوا وژل شوې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لژمنې سره سم دوام ورکړي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په جولای میاشت کې به په بروسل کې د ناتو سرمشري ته یو ښه فرصت وي چې په مرسته کوونکي وادونه پکې د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ثبات خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي د افغانستان د ملي اردو لپاره د مالی صندوق هیات د سیشمې پورس په بروسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د مالی تمویل د دوام په بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی دغه صندوق چې د ناتو لخوا اداره کیږي نړیوالې مرستې د افغان ملي اردو لپاره راجلبوي تر اوسه د میتر 28مې له دغه صندوق سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته شوې ده په دې اړه اجمل اند یو ریپورت جوړ کړی
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږۍ خبرې وکړې په بروکسل کې د ناتو دفتر په وی خبر پانه کې ویلي د افغان ملي اردو د مالی صندوق د هیات په دې غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږۍ او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنۍ امنیتی لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د خکول لپاره اصلاحات راولي ناتو وای په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د راتلونکو اړتیا وړ بودیجې په اړه خبرې شوې د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی کاوه د ناتو مو منشي یان سلطنبرګ سربیره په کې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتی پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف د افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن په افغانستان کې د ګډې امنیتی قومندې د انتقال قومندان جنرال رابین فونز او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله دا ناتو خبر پانه کې د ناتو د عمومي منشي یان سلطنبرګ له خولې ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړې چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي د سلطنبرګ له خولې وړاندې زیاته شوې چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبولی ستولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې به په بروکسل کې د ناتو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هوادونه پکې د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي د ناتو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتی ځواکونو او ادارو سره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ له درې بیلابیلو بهیرونو یو دی په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشرکی او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي دریم هم د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو خزي امنیتی موافقه لمخې د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابرۍ د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق غړو خپل مخکینه غونډه د تیر کال د مې په میاشت کې کړې و
له ازادي رادیو مو واوریدل چې ناتو وای د دې تړون غړی او متحدان به د افغانستان د امنیتی ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لژمنې سره سم دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټمټ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو عاملین اکثرا نه مجازات کیږي. په هغه راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفتر د سیشمې پر خپور کړی، د کمزوري عدلي او قضایي سیستم ترڅنګ جرګې او مرکې د تشدد د ښځینه قربانیانو د عدالت د سم تطبیق یو مهم خنډ ګڼل شوی. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو په دوسیو کې جرګې او مرکې اکثرا د دې سبب شوي چې مشکوک مجرمان محاکمه نشي او سزا ورنکړل شي. یوناما وایي اکثره وختونه ښځینه قربانیانې له مرکچیانو سره چې د افغانستان په ټولنه کې ډېر دود دي او د قومي مشرانو، محلي او سیمه ییزو شوراګانو په منځګړیتوب لانجې هواریږي، یوه جوړجاړي ته اړ ایستل کیږي او موافقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین وویل کله چې ښځه یا نجلۍ وهل شوې، معیوبه شوې یا وژل شوې او یا هم ښځه چې د ناموسۍ وژنې په نوم د یوې ناوړې پدیدې ښکار شوې، منځګړیتوب اکثرا د خشونت دا ډول پیښو ته عادي بڼه ورکړې او هغه د دې سبب شوې چې دا ډول پیښې لا ډېرې تکرار شي. الحسین زیاته کړه دغه دود همداشان د ښځو په ځان ویسا او په ټوله کې پر عدلي سیستم د خلکو باور هم کمزوری کړی دی. د عدالت او معافیت په نوم د ښځو په وړاندې د جنایتونو د پیښو منځګړیتوب په راپور کې د 2015 کال د اګست له میاشتې تر د 2018 کال د دسمبر تر 1 پورې د ښځو په وړاندې د تشدد 210 ثبت شوي دوسیې ارزول شوي دي. د قتل او ناموسۍ وژنې 280 قضیې هم په 2018 او 2018 کلونو کې څېړل شوي او دغه راز له شاوخوا 1826 مرکچیانو یا منځګړو سره هم خبرې اترې شوي دي. په راپور کې هم د هغو ښځو چې له ادارو سره یې شکایتونه ثبت کړي خو وروسته د جرګو او مرکو له امله له هغو تېرې شوي د تجربو یادونه شوې ده. ډېرو ښځو چې د دغه راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي ویلي دي چې د کورنۍ او د ټولنې د غړو لخوا ډېر تر فشار لاندې راغلي چې د جرګو او مرکو فیصلو ته غاړه کېږدي. یو شمېر نور بیا ویلي چې دوی په خپله جرګې او مرکې غوره ګڼلي ځکه د دوی په باور عدلي او قضایي سیستم د فساد دی او په ګډون ډېر نیمګړی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې جرګو او مرکو ته دغه راز په دې خاطر هم ارزښت ورکول شوی چې شکایتونه او دعواوې ژر فیصله کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې پولیس نږدې سیمه اوسیدونکي وایي تر اوسه د ژوندانه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په تیرو 10 کلونو کې افغان حکومت د دوی سیمو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی حکومت په خپلو سیمو کې د سړکونو، ښوونځیو، د څښاک اوبو او بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیلا او نور تفصیل.
په خوست کې غلام خان بندر سره نږدې د مخې کنده او اړوند د سرګلی کلی اوسیدونکي وایي چې د ژوندانه له لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. دوی وایي ماشومان بې تعلیم لویږي، د کلی سړک او د څښاک اوبه نه لري او هلته د بیا رغونې هیڅ ډول کار نه دی شوی. په سیمه کې قومي مشر حاجي تورخان آزادۍ راډیو ته وویل
سړک په برا کې مش خبره کوي، د میش د پوره ډېر ضروري ده. کلی ورلوند د ډېر خلک ورلوند دي، د دوله سړک رو غلای دی، د شخصي کمپاین جوړ کړی دی چې کله خوښوي پیسې چې خوښی نه وي چې یا حیات یا شدی یا بادی د امیش باندې امیش که د واکسین معامله وي که د ریغ رنځیر معامله وي بیا په دا پیادارو باندې په دا باندې سیر.
د یاد کړي یو بل اوسیدونکی حاجي محمد رسول وایي د نوي نظام په ټوله موده کې د دوی سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او ماشومان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا د شپږ کلو شي چې موږ سره هیڅ چاته همکاري نه دوه کړې. محسوسې چېږي مکتب ډېر ضرورت ای میشته، دومره ضرورت ای چې تاسو خپله وینې چې غرینه دی ګورګورې دی که دا د میش بچون د دغه ګورګورې خود استر شي دغه نو تشی جوړ شي. دا د افغانستان د سوتین که نه جوړیږي، دا دښمن جوړیږي. د افغانستان ولې چې تعلیم نشته، تجربه نشته، دا په چا باندې شي.
پولی ته څیرمه د سرګلی کلي د اوسیدونکو د ستونزو د لیدلو لپاره د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان هم سیمې ته ورغلی و. دا مومنله چې د مخې کنډاو د سرګلی کلي اوسیدونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
دا خلک زموږ د فرضي کرښې سره په څنګ کې اوسېږي، د ژوند اساسي حقوقونه بې برخې پاتې شوي دي. نو که چېرې دغه سړک جوړ شي، دلته تقریبا د دوی د معلوماتو په اساس 216 کورنۍ دلته اوسېږي چې د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. د دوی مریضان په خپل وخت روختون ته نه رسیږي، حتی چې دوی دپاره د څښلو اوبه هم نشته. د دې پوره باید چې دولت توجه ورکړي، ځکه دغه فرضي کرښه ده.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې په وروستیو کلونو کې د لرې پرتو سیمو بیا رغونې ته خپله پاملرنه اړولې ده. د خوست د والي ویان طالب بنګل وایي چې ځایي چارواکي به د مخې کنډو د سرګلي کلي اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده وسپاري.
د سیمې ولسوال ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د دې کلي ټولې ستونزې یاداشت کړي او همداشان دوی هم کولی شي چې ولسوالۍ سره ټولې ستونزې شریکې کړي تر څو په اړه جدي اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګربزو د سرحدي سیمو په شان پولي ته څیرمه د خوست د نورو سیمو خلک هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
مانانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای کولای شئ. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبار وایي.
ډیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار کې د نهو تنو د وشلو د پیښې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د ازادي راډیو د راپور په استناد لیکي چې د چپرهار ولسوالۍ د دولت زوی په سیمه کې والی حیات الله حیات دا منلې ده چې ټول وشل شوي ملکیان دي. د دوشنبه په ورځ نو وخت د افغان ځانګړو ځواکونو له لوري په دې رامنځته شوې صحوان پیښه کې اته تنه ټپیان شوي هم دي. ډیفنس پوسټ خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې لا هم د ملکي تلفاتو شمېره زیاته ده. تیر کال تر لس سره ډېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو ډیفنس پوسټ د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې تیر کال تر وړم کال 9% ملکي تلفات کم و. د خبرونه په باور له دریو د دوو برخو ملکی تلفات او عامل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي او د 40% ملکی تلفات او عاملان افغان او بهرني ځواکونه. خبرونه لیکي چې د افغان او بهرني ځواکونو له لوري کوم تلفات ملکیانو تاوري تر ډیره د هوایي بریټونو له عمل وي. خبرونه لیکي په بهرني ځواکونو کې یوازې امریکایان بمباري کوي، نور پکې برخه نه اخلي. ډیفنس پوسټ بیا د یوناما په وینا لیکي چې تر روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 233 ملکیان وژل شوي او 1415 نور ټپیان شوي دي. وی بل خبرونې واشنگتن پوسټ بیا له افغانستانه د اروپا خواته د مهاجرو مسله راخیستې ده. دغه ورځپاڼه تر دې اوږده سرلیک لاندې مطلب لري. اروپا هر کال د زرګونو افغان کډوالو د پناه اخیستو درخواستونه ردوي، نو کله چې دا کسان خپلو کورونو ته ستنې شي څه ورته په انتظار کې دي؟ تر دې عنوان لاندې ورځپاڼه لیکي هیواد سبحانی 3 کاله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ژوند وکړ او اوس افغانستان ته استول شوی. د په بروکسل کې په یوه اپارتمان کې ژوند کاوه او په یوه قهوه خانه کې کار کاوه. ورسپانه لیکي سبحانی فکر کاوه چې د تل لپاره یې خپل جګړه ځپلې هیواد څخه فرار کړی. واشنگتن پوسټ ویلي لیکي دغه کس یو له هغو نورو زرګونو افغانانو څخه دی چې په تیرو 1.5 میاشتو کې د اروپا په غربي هیوادو کې د پناه اخیستو درخواست ورکړی او درخواست یې رد شوی دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې 25 کلن سبحانی اوس بیکاره دی او د جلال آباد ښار په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د سبحانی په وینا لیکي چې په بلجیم کې سخت کار کاوه، مالیه یې ورکوله او فرانسوي یې زده کړې وه. سبحانی وایي کله چې د کابل له هوایي ډګر راووتم خپله غمجنه راتلونکې مې تر سترګو شوه چې را روانه ده.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. د امریکا متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو ځورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه کلنی راپور خپور کړ چې پکې د انسانانو له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په ډله کې افغانستان، پاکستان، ایران او روسیه هم یاد شوي. اجمل اند او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې هم اوس او هم په راتلونکي کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمن دي. نوموړي په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د خپل وزارت د کلنی رپورټ د خپرېدو په مناسبت زیاته کړه په 200 هیوادونو او سیمو کې اسناد د مذهبي ازادیو څخه د هغه سرغړاویو څرګندونه کوي چې د حکومتونو، ترهګرو ډلو او افرادو لخوا ترسره شوي. پامپیو ټینګار وکړ چې باید د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وشي. په رپورت کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمېر مادو ته اشاره شوې چې په دې هیواد کې د کلونو راهیسې پر تورونو کسانو عملي کیږي. په دې هیواد کې دا رپورت د هغه کسانو د اعدامونو یادونه کوي چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. په رپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې په دې هیواد کې د دولت په قوانینو کې له اسلام نه وتلی ارتداد دی او پرې تورن د مرګ، زندان او یا د جایداد د کنګل کېدو سره مخ کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې رپورت کې د داعش د ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغه سنی دیني عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بک د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د دې رپورت د مهمو ټکو د بیان پر مهال په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه. ویل براون بک وایي په پاکستان کې د مذهبي ازادیو د نشتوالي په اړه موږ اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د رپورټونو په اساس دا مهال شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بند ګالي او 18 تنه له دوی څخه اعدام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې د 2018 کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې د پاریدلو کسانو لخوا د مشال خان په نوم د یو ځوان د وژل کېدو یادونه هم شوې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن و، خو وروسته ثابته شوه چې دا تورونه درواغ وو. په رپورت کې د روسیې یادونه شوې چې په اساسي قانون کې خلکو ته مذهبي مراسمو د پرځای کولو ازادي ورکړل شوې، خو وایي چې د روسیې حکومت په 2018 کال کې د تصویب شوو ترهګرۍ ضد قوانینو پر بنسټ د ګڼو مذهبي اقلیتونو مبلغین ځورولي. په رپورت کې په روسیه کې د سوویت د ځینې اقلیتي فرقو او د مسلمانانو د ازاره وضعیت یادونه شوې.
ازادي رادیو ته غوښتل د قطر ستر کتابتون د مینوالو پر مخ پرانیستل شو. دغه کتابتون په دغه کتابتون کې تر 1 میلیون ډیر کتابونه پراته دي. د قطر ملي کتابتون د خپل ډول لمخې د نړۍ لسترو کتابتونونو څخه دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو جالب رپورټ جوړ کړی.
زیات کسان په دې باور دي چې عربان له مطالعې او کتاب سره چندان مینه نه لري، خو دوی په قطر کې یو ستر کتابتون پرانیست چې د 1 میلیون کتابونو ترڅنګ پکې د کتابونو 15 لکه الکترونیکي نسخې او د مطالعې لپاره نور په زړه پورې مواد موندل کېدای سي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر ملي کتابتون اجرایه مدیر ساحر وستاوی وویل د دغه کتابتون په پرانیستل کېدو سره د مراجعینو شمیر خورا زیات وو.
په وروستیو کې تر 1 میلیون زیات کسان دغه کتابتون ته راغلي دي. دا د دوحې غوندې کوچني ښار لپاره د پام وړ شمیر دی. دوی تر 3,80,000 زیات کتابونه د امانت په توګه وړي دي.
د قطر دغه لوی کتابتون ځانګړی ډیزاین لري. ځینې برخې په دوراني شکل حرکت کوي. د کتابتون ځینې برخې څه باندې 6 متره تر مځکې لاندې دي چې مینوال په هر حالت کې د مطالعې اسانتیا پکې ولري. که څه هم دا په قطر کې لوی کتابتون دی، خو د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی کتابتون په لندن کې دی. د بریتانیا په کتابتون کې د مطالعې لپاره تر 1,70,000,000 ټکو ډیر کتابونه او نور مواد پراته دي. د امریکا د کانګرس کتابتون په 2مه درجه کې راځي چې په واشنگتن ډي سي کې دی او څه باندې 1,60,000,000 ټوکه کتابونه او نور مواد پکې د مطالعې لپاره پراته دي. د کاناډا کتابتون او آرشیف په 3م مقام کې راځي چې 4,50,000,000 ټوکه کتابونه او نور مواد پکې شته. دغه کتابتون او آرشیف د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د ابکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مودا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واچوي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د بدر وسلینا پولیس خبرې کوم. د نوم د خصونه بدر وکما تر 3 میاشتو ماش په 1 میاشت کې حواله کیږي. باید یا سرباز ماش په خپل وخت د شیخ هم کولې چې زکات د بدر وسلې غرنې وسلې د ټول ملو دغو چارواکو ته وخت خبره معلومه ده. د کوم رقم وسلې ده په باور خپل ماش موږ پیسې اچو او هغه باندې ځان ته مونږه خرچک اخلو او په هغه باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل حفاظت کوو. باید د خپل چارواکو ته زموږ دا پیغام ضرور نشر شي او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه په دې باندې غور وکول شي. خصوصا د وزیر صاحب د خپلنه دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او پاشا کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قمانډانۍ د هر ځوانۍ په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکول چې دا څومره ورکول کېږي یا شاید څنګه د حساب د څنګه ده. په دې هر روزه کې مونږ لږ معاش اچو هغه باندې مونږ ځان ته افشا کړو. ومره د سمون سره کېږي والي وزیر صاحب نوم دا توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زموږ ناشر شي او وزیر صاحب داخله ته ورکول شي. وسلام مننه.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ورځو لنډو خبرو ته. په لوګر ولایت کې نن سهار شاوخوا 5 بجې د پولیسو په لومړۍ حوزې یوه موټر بم حمله شوې. د لوګر د امنیه قمندانې ویان چاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل په برید کې 3 پولیس وژل شوي او 4 نور هم ټپیان دي. هغه وویل بریدګر 3 واړه وژل شوي او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. 8 ملکیان هم په دې برید کې ټپیان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. امریکایي ځواکونه وایي تیرونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د پډاګه کولو وروسته شوي دي. او یو ایراني سړي وروسته له هغه ځان ته اور واچوه چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په نورستان کې خلک د تذکرو د پاڼو له کموالي او نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي په اکثرو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین هم همکاري ته چمتو کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له رحول انوري اورو.
د نورستان اوسیدونکو د تذکرو د پاڼو له کمی او په دې برخه کې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت کوي. دوی وایي په هر ولسوالۍ کې په زرګونه کسان تذکرې نه لري خو حکومت هر ولسوالۍ ته یوازې 200 پاڼې ورکړي. نورستانیان وایي ورسره د تذکرو د پاڼو ترڅنګ د عکسونو کیمرو لیږلو ژمنه هم شوې وه خو تر اوسه نه ده عملي شوې. دوه تنو قومي مشرانو د تذکرو پاڼو د نشتون په اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو تول
هر دره زمون څلور زره 15 زره رای لري او خپل ته زمون نفوس هم په دغه کې معلومیږي. د نورستان همداسې نورستان منډول ته خو بیخي تذکرې نه دي راغلي او همداسې دعا وته اخوا ته نور نورستان ټول په مجموع کې بل مټار کاندي زمون شرقي نورستان د رایګل او واما مرکزي نو دا ټول شکایت لري. اوس کوردر واما پورې مربوط د مرکزي نورستان پورې هغه ماته ویل چې موږ دلته شپږ زره اوس زره اغه لرو د واجد شرایط لرو او مونږ ته فقط 200 راغی را لګل دي ټول محروم پاتې کیږي. دا ملایر محمد اسلام نه ما او دغه زمونږ د نورستان ګرام ولسوالۍ غواړي چې دغه تذکيري ټول واخلي او بس دغه انتخاباته پروسه کې اشتراک وکړي. څنګه مونږ سره چې کوم اغه وعده شوی چې د تذکيري به تاسو ورسیږي دلته راغلو نه دي تذکرو پانی پرښت دي.
نورستانیان وای دوی په خپل سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین د تذکيرو او د ټاکنو د پاره د نوملیکنې پروسو سره همکاري ته چمتو کړي خو د تذکيرو پانو کمواله او نشټواله به هڅه په سین لا وکړي.
طالبان هم د توادار کړي دي چې هغه د سبتنام او د تشیرو د ویشلو ممانعت ونه کړي.
خلک وایي دوی حکومت ته ډاډ ورکړي چې د دواړو پروسو د مامورینو امنیت به ولسونه ساتي خو اوس چې ګوري خپل مرکزی حکومت ته تذکرو د ویش په برخه کې همکاري نه کوي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته قومي مشران راځي او ورڅخه د تذکرو د پاڼو غوښتنه کوي خو د دوی په لاس کې بیل دی چې ولایت ته خبر ورکړي نور څه نشته.
د مدیر صاحب تحول نفوذ ماته اخاره وایي 200 پاڼې ما سره پاتې دي نور د کاريجاتو د لیګو د بار نه پاڼې لرم دا خبر وکړه. ولایت مقام هم غوښتنه دي او وزارت داخله هم پایت دا ضرورت قومونو راکول دپاره دغه پاڼه باید ضرور ورسول شي او قومونه اوس راځي ورساري ته او زه تنګ کړې ماته وایي خو ته څنګه دولت دی دا یو پاڼه هم لرئ
په نورستان کې د احوالو د ثبت او احصایي مسؤول خانشاه هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې په ولایت کې د تذکیرو پاڼې کمې دي او په دې حق لای مرکزی حکومت ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي.
چاپ بتی روان دے بےخی بتی چاپ کیجیے رو رو چاپ کیجیے پارم نہ کیجیے
د نورستان اوسیدون کې په داسې حال کې د تذکیرو د پانو د کموالی او نشتوالی پاړه شکایتونه کوي چې د هیواد نور او اکثر ولایتونو څخه د تورته شکایتونه پورته شوي، خو تر اوسه دغه شکایتونو کوم ځای نه دی نیولې. خلک ویره لري چې چیرته د تذکیرو د ویش لړۍ همداسې تته دوام وکړي نو ګڼ کسان او په ځانګړي ډول خويندې به د تذکیرو د ترلاسه کولو او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو کې له ګډون کولو بے برخې پاتې شي.
پیژندل شوی سندرغاړی آریانا سعید وایي په افغانستان کې تر بل هر هنرمند په پرتله زیات ګواښونه ورته شوي، خو نه ویریږي او د افغانانو او د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د باعزته ژوند لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. آریانا سعید سږ کال د اتلانتیک شورا له لوري د هغو کسانو په ډله کې راغلي چې د بشري حقونو لپاره یې اغېزمنه مبارزه کړې. آریانا سعید ته به د جون په 23مه نیټه په برلین کې د اتلانتیک شورا له لوري جایزه ورکړل شي. په دې اړه فرشتي جلالزی یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
آریانا سعید وایي په افغانستان کې له ستونزو ویره نه لري او خپل هنري فعالیتونه به پر دې متمرکز وساتي چې د افغانستان ښځې د خپل حق غوښتلو ږغ پیدا کړي او په ټولنه کې له درناوي ډک ژوند وکړي.
زنان باید در افغانستان
بالاخره یک زندگی انسانی و نرمال افغانستان که باید شد بالاخره انسانی او نرمال ژوند ولری لشت لوجه ما خلق دیتا متوجه کری چه با طولانه که دیر ستونزیستا او لشت لوجه توانی دلیم چه شدی دیتا متوجه کرم چه چه حق لری او ترنگی و غواری ما تر دیر شدی تلیفونونه کوی یا خبری رسر کوی او راتوایی چه ده هغوی پر ژوند می چوم را تاثیر کرده. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانتیک شورا د دې لپاره سش کال جایزې ته غوره کړي چې سندرو یې د ښځو پر ذهن او د هغوی پر فکر اغیز کړی. زیاتې افغاني ښځې یې له خپلو حقونو خبرې کړي او په بهر کې خلک د افغانستان د ښځو له ستونزو خبر کړي دي. زه هیله لرم چې دا جایزه به زما لپاره لا تشویقونکې وي، څو خپل مبارزه لا پراخه کړم او خپل کار لا ښه کړم، او هیله لرم چې دا جایزه به نورو افغان ښځو هنرمندانو ته هم دغسې د ډیرو پرمختګونو لار پرانیزي. میرمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې دا اول افغان ښځه ده چې د اتلانتیک شورا جایزه اخلي. د اتلانتیک شورا په نوم نړیوال مرکز په 21مه پیړۍ کې اقتصادي او سیاسي بهیرونه څاري او داسې ستراتیژي او پالیسیو ته وده ورکوي چې د نړیوالو تهدیدونو په لمنځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنې تمامېدلی سي. اتلانتیک شورا سږ کال د سوریې د حلب ښار اوسیدونکي اته کلنې بانا الاب ته هم جایزه ورکوي. په 2018 کال کې چې په حلب کې د جګړې وحشت اوج ته رسیدلی و، پر انټرنیټ د بانا العبد د پیغامونو خپرېدو د نړیوالو پام په حلب کې ناوړه بشري وضعیت ته واړاوه. سږ کال به د اتلانتیک شورا د جایزې بله ګټونکې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرایت وي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېر ګواښونه ورته سوي، خو دا اوس ورسره عادي ده او له دې چې سندرې ووایي او کنسرتونه جوړ کړي نشي منع کېدلی. آریانا سعید وویل د اتلانتیک شورا د جایزې ترلاسه کول به یې لا زیاته تشویق کړي چې د افغانستان د ښځو د ناوړه بشري وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي.
ما وخت کې حمایت مردم
زه چې د خلکو ملاتړ لرم، څوک زما د فعالیت ممانعت نشي کولای. شکر د خپلو خلکو ملاتړ راسره دی. هغوی چې ممانعت کوي هغه به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو او ګورو به چې بری د چا دی. د آریانا سعید ډېرې مشهورې سندرې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د ښځو د ازادۍ لپاره د مبارزې په اړه دي. آریانا سعید ازادي راډیو ته ویل هدف یې دا دی چې د افغانستان زیات شدي بلاخره د انساني ژوند زمینه پیدا کړي. آریانا سعید د ازادي راډیو خبريال ته ویل د سم او غلط ترمنځ تر فیصله به خپل د مبارزه جاری وساتي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. دوستانو استاسو د راغلو پیغامونو په لړ کې چې تیرونه مو راستولې و زموږ یو شمیر دوستانو ویلې چې د ورستۍ ورشتونو او سیلابونو له کبله یې کورونه ویجاړ شوي دي او دوی نورو سیمو ته کډه شوي. ځینې د وچکالۍ او یو شمیر بیا د جګړو او ناامنیو څخه له خپلو سیمو وتلي او په نورو امنو سیمو کې یې پناه اخیستې ده، خو د دوی په وینا په ډېر ناوړه حالات کې ژوند کوي او مرستو ته اړتیا لري. موږ به د بیلګې په ډول د دغو بې ځایه شویو کسانو څو پیغامونه واورو او بیا به د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی څرګندونې هم واورو چې د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې خپره کړو. لومړی به د بادغیس ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم. اول درادو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام، زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ سره زحمت تر کوم. زموږ مزیکي خراب کې دغه بارانو مالونه راڅخه در بدر کړه. موږ وږي صاحب، موږ د دغه څخه د حکومت څخه کومه غواړو چې نو سره د کومه کوښښ صاحب د هرې لارې سره چې نو د پکونه وشي. والسلام.
ما دا پیغام وګړو مخامو تور سوي چې مغاول سوالي دا منطقه چې د بوکانو د پنیرا کې د سیلون راغلي دي. مالونه ډېر انسانان وړي دي. مزیکي مونږ د بین ووته دي. زموږ سره د کومکونه وشي، موږ حیوانان انسانان په خطر کې د مرګ سره مخ. السلام. السلام
امیر روزی پونزاتا بیستا تفلکای ماموریز میشه، اصال و استفراغ میشه. نه کلینیکی داریم، نه داکتری داریم، نه پولی داریم که ببریم به دکتر.
بچه های همه مریض شده، پول نداره، نون نداره، سرپنا نداره، گشنه توشنه، او به سر ما گم شده، او نه، اینا بیامده که اینجا سر ما پنا شده.
از اولایتی بعد قلوسوهی داری دین روز دو ساعت و بیست دقیقه سری ما ورندگی در دنبال بامی سری 180 خانه اولوسواری داری. قریه هم را، قریه بختگان هم را که پایین فقط نیه گاو مونده، نیه گوسفان مونده، نیه گوز مونده، نیه مولی مواشی مونده، نیه حولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم گاو مونده. خدا شاید است که 180 خانه فیلن مایده بچه همونه گرفته که برو آمده ایم اونمو بیخی کور هستیم. در لکو اول خدا تو در یک را پر میتیم که بامی دولت که برسونه میده پیمار ایوی خدا برسون که مردم ها را دیدی که تو یک آیت روی کنه دولت مردم ها بیخی که برو آمده ما تو تو کنیم.
سلام علیکم. غرمانش تو برسواله در بادغیس ولایت در سرزرگی دون هر تا موسیسا چه تیر اصوال اربابانو گر خرس کسی منوی خوره لگر درشمارانو گر ایس خوار غریب سیل خلقلانی کر گر درغاق دی هیچ چاہتا نشیری سی نورانی نمیدم هیچ چاہتا شیری نمیدی گر دوی اربابانا خرسی بی اصوال منو بریغا
در بادار یک رو برو ردائی در بادار خستو خیر مطول اگر نمو خستو دیوالو خونه و گرد سیل گوڑی دی دائی در بادار ریتب جمعو دزمول گستان و آوری.
زه د بادغیس ولایت غرمان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دغه ټوله شی چې دغه ماسیسې چې راځي دغه خوار غریب ته شی د خدای شی دغه نور خېټوران یې نه ورکوي. ګرد خپل نسو ته اچوي، خوار غریب ته هېڅ شی نه ماسر کېږي. د اشرف غني څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای شی دي دغه خېټوران ته نه ورکوي. خوار غریب ګرد سره پایمال دی، شی نه ورکول کېږي.
السلام علیکم د پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سیدی ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي د ځای شوي دي نیم خوښ تللی دي او نیم د پکتیا نورو سیمو ته تللی دي. دوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. دولت تر ریدم او کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړې. دولت نه غوښتنه لرو چې د کورنۍ سره دې بیړنې مرستې وکړي.
زه آریوب سرحدی د کابل څخه تیسره تدا پیغام پرېږدم چې مونږ څلور څلورمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خوا کره شپوړس اوولس کوره کابل ته مهاجرت کړی ده چې دلته خپل کورونه لرو. څوک په کرو پرته یو، څوک په کنډوالو کې، څوک په خیمو کې. بیا په دلته د مهاجرینو ریاست چې په دسنګي کې د پلس رسنګ کې خیره موسسی مهاجرینو ریاست ادا کې پرمی چې دغه ولایتي مهاجرو سره کومکونه کوي. په دا کې مو پرمی ویل کړی او تقریبا میاشتې پراشوه. په دغه مدا کې کته د پکتیا خلکو سره هېڅ کومک ونه شو. نور ټولو ولایتو خلک درګرده کومکونه ورسره کوي، نغده پیسې او نوره. او موږ پرمی یی چې توسي د خپل تلیفونو ته غوږ ونیسو چې موږ زنګ ته وایو.
دوستانو استاسو شکایتونه او ستونزې مو د تاریخ پرې کړې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره د همدې بې ځایه سوي پر ستونزو او د حکومت پر مرستو خبرې کړې دي چې په کډه به یې واورو. البته له ښاغلي بلخی سره زما همکار محمد مقیم نایب مرکه کړې ده. نوموړی په لومړي سر کې د بې ځایه سویو د شمیر پر ډیروالي او عواملو یې ږغیږي.
متاسفانه د چند وخت اخیر رقم بې جای شده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بې جای شدگی که مسائل طبیعی است. خوشحالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بې جای شدن، مخصوصا از غور و بادغیش در هرات بې جای شدن و مسائل ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بې جای شدگی بیشتر شده. دولت افغانستان تدابیر داره برای کمک رسانی به بی‌جا شده ها. در ابتدا از طریق اداره عالی مبارزه با حوادث و حالات اضطرار کمک های صورت میگیره و بعد هم سروی میشه. از طریق مؤسسات بین المللی کمک صورت میگیره، ولی متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمیگیره و یک خلا در اینجا وجود داره که بعضی جایا هست که مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده. ما البته خب یک پلان را تهیه کردیم برای کمک رسانی در رابطه با این مسائل با وزارت مالیه شریک ساختیم که فعلا مورد بحث و گفتگو هست بین ما با وزارت مالیه و ما امیدوار هستیم که مثبت پیش بره و بتونیم از طریق کار بیشتری را انجام بدیم.
وزیر صاحب، سوال در اینجا است که شما تا چی حد امکانات کمک به افراد دارین؟ یعنی برنامه های شما چی است؟ چی قدر کمک بر از اینا کرده میتونین؟ همین فعلا
البته خوب وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده است، علارغم که در پالیسی ملی بیجاشته ها تاکید شده که باید بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار بدن، ولی متاسفانه وزارت مالیه تا کنون به این رابطه بیشتر تاکیدی است که مؤسسات بین المللی کمک ها را باید انجام بدن. به همین اساس یک مقدار خاصی های در این رابطه به وجود آمده. یک مشکل هم وجود دارد متاسفانه وقتی که یک حادثه پیش میاد که تعداد بی جای میشه، مثلا 100 فامیل 100 فامیل 1000 فامیل و یک تعداد مردم هایی هم که بالاخره خب از امو ولایت قبلا کوش کرده بوده یا مردم های حتی ملاسه مردم محل هم میاد درخواست میدن که ما هم بی جای شدیم. بنابراین ایجاب میکنه که یک سروی با صورت بگیره مستقیم با تشخیص داده شد. این پروسیجر یک کمه که طولانی هست. اما دیروز یک جلسه داشتیم با مؤسسات بین المللی که پروسیجر سروی را کوتاه بسازیم و کمک رسانی عاجلتر صورت بگیره و تدابیر در این رابطه در حال اتخاذ شدن است. چون حالا که به جای شده ها افزایش پیدا کرده کوشش بکنیم ما هم بالاخره پا به پای حوادث که به جای شدگی را افزایش دادن ما هم پروگرامای خود را انکشاف.
وزیر صاحب، یکی خوب گزارش هاست که میرسه و گزارش های زد و نقیز هستند، احصایه های مختلف است و چیز واقعیت و چیزی هم تقریبا پروپاگاند و تبلیغات وجود داره. میخواییم از زبان شما بشنویم که امی معضله بیجا شده ها در شرایط کنونی چی از خشکسالی، چی از امنیتی و چی از آفات طبیعی چقدر جدی است؟
مالوایی به نظر ما جدی هست. ما امسال یعنی تایی همین پنج ماهی که سال مالی را سپری کردیم بیشتر از 200,000 نفر به جای شده داشت و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال هم افزایش چشمگیر نشان میده و ضرورت به رسیدگی های فوق العاده دارد.
سازمان ملل متحد هم گفته که تقریبا 2,000,000 نفر دیج در افغانستان که به جای شدن به مشکلات مواد غذایی و این ضرورت به کمک دارند و برای نیازمندی از اینا 115 میلیون دلار پیشنهاد داده از کشورهایی که کمک میخواهند. نیازمندی شما تا چه حد است؟
115 میلیون دلار کمک خوبی هست که صورت بگیره، منتها خوب در کنار این کمک‌ها چه بودجه موجود فعلا هم هست، اونا به علاوه بودجه موجود که فعلا مؤسسات در اختیار خودشان دارند تقاضای 115 میلیون دلار دیگر کردند و دولت افغانستان هم در قسمت پیش میکنه که سهم خودش داشته باشند. ما 1.5 میلیارد افغانی بودجه حالات اضطرار داریم که البته مربوط به اداره مبارزه با حوادث و حالات اضطرار میشه و اساس تصمیم های کمیته عالی مبارزه با حوادث که در اصل رئیس اجرایی هست، این بودجه در جایی که نیاز احساس میشه تخصیص داده میشه. خوب البته او 2,000,000 نقدی را که اونا گفتن، یعنی ما خوب است که یادآوری بکنم که به شمول بیجای شده های سالهای گذشته و سال جدید کسایی که پیش بینی میشه که بعد از این بیجای شدن چون خوشسالی هست و تازه اثرات خودش داره تبروز میتن در ارتباط با مسئله بیجای شدگی و هم یک تعداد عودت کننده هایی را که ما داریم مجموعا اینا اجرا پیشبینی در حدود 2,000,000 آسیب پذیر دارن که ضرورت به کمک های بشری دارن.
وزیر صاحب، یک معضله بیجا شده های داخلی نیست، شما به کسایی که عودت میکنن، مهاجرینی که بر میگردن، به این هم به مشکلات دچار هستین. گفته میشه که تعداد از مهاجرین دمی تقریبا یک ماه گذشته از پاکستان و ایران بسیار تعداد زیاد پس دوباره به کشور برگشتن. در این مورد اگه توضیحات داشته باشین؟
از ایران و پاکستان برگشت میکنن. رقم عودت از پاکستان پایین است نسبت به پارسال. ما از ایران رقم عودت کننده ها افزایش یافته. هم فاقدین مدرک و هم کسایی که دارای مدرک هست نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش نشان میده.
وزیر، فقط یک سوال آخری است که اگر به شما کدام احصایه و ارقام داشته باشین، همی بیجا شده ها با چه تعداد هستند؟ کدام ولایت ها بیشتر نیاز به کمک دارند در ارتباط به می بیجا شده ها؟
خب بیجا شده ها برتان گفتم که بیجا شده امسال بیشتر از 200,000 نفر است و حدود 1.2 میلیون هم ما گذشته داشتیم که بیجا شده های رواندار هستند. امید 1.4 میلیون ما فعلا به جای شده داریم. البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس برمیگردن به مناطق خودشان. یعنی ما بالاخره خورچگی در حدود 1.4 میلیون به جای شده فعلا داریم.
د افغانستان د کډوالو به ترستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی و هیله ده چې ټول مستحق کسانو ته مرستې ورسیږي.
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه را واخلم چې پر بیلابیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته استولی دي.
د ما نوم ګلرحمن دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنگ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، وزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شي. د تازه په شا کې داسې دښمنان هم داخلي ولاړ دي، هم خارجي ولاړ دي. ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک په رسنیو کې، دا یوه ډېره د شرم خبر ده. موږ ټول افغانان راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګوي په جنګ اچولي وو، ګټې د خلک دموږ نه پورته کوي. ګوري په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکوي. نورم خدای مل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ہلمند ولایت د گریش ولسوالی سے اجکاری مزمور د گریش ولسوالی کی متعدان دیر دی حکومت زغ نور تکیز ما د شاغلی اشرف غنی سے دا ہلا ورزو دا چې دا متعدان یو مخنیوی و کی بیخی دیر دی داس دیر دی چې بیخی گد کچے پا دی دکی دی وسلام با احترام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د بدر ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم د نوم د اخیستو نه به ډډه وکړم تر دریو میاشتو معاش په یو میاشت کې حواله کېږي باید یا سرباز معاش په خپل وخت د اشیر هم کولی شي ځکه چې د بدر ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده ټولو لوګرو چارواکو ته محتفره معلومه ده دا کومه ولسوالۍ ده د باور په خپل معاش نه مونږ پیسې اچو او هغه به نظام ته مونږ خرچک اخلو او په هغه باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل خپل حفاظت کوو باید خپل چارواکو ته زموږ د پیغام ضرور نشر شي او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه په دې باندې غور وکړي شي خصوصا د وزیر صاحب د اخلاقو په اړه دا توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او په شکل کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قومندانۍ د هر ولایت په عیاشۍ د معاش نه پوښتنه وکړي چې دا څومره ورکول کېږي عیاشۍ څنګه د حساب څنګه ده په دې خونه کېږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي باید غم وکول شي هغه روزه کې موږ له جبنه معاش اچو هغه موږ زړه ته ښه کړو وګورئ چې موږ سره کېږي ولې وزیر صاحب نوم دا توقع ده به زړه ته زړه دا پیغام زموږ ناشر شي او وزیر صاحب داخله ته ورکول شي وسلام مننه
الو السلام علیکم زه د فاریاب ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکر په توګه سلامونه ټول عزیزان ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما دا غیله ورزو د سیټ څخه چې په لیاز د خدای څخه مخول کې مصر خوري په خپل کې مصر کتلوي نن چې پاکستان ورته وګوري چې څومره تجاوز او خبره چې افغانستان د ختمېدو په سیده دا ګرځي د انګلیسانو او د پاکستان یو موضوع ده فلسطین ته وګوري چې د اسرائیل سره تکرم ته یو رسول نن هم ته هغه ځای فور چې نن په ځانو مې ټول لوی کوچنی خپل ځان اسفار درولې دي په ما ویني چې تاسو سره خوري وطن دې خلک تر ما دې اندر څه وو وي بل یاد خو خپل وطن دفاع او خپل وطن دفاع ته ودرې خپل وطن دفاع ته ژوند پاتې شي سلام علیکم
السلام علیکم آزادی رادیو ټول او رادیو سلام راځي کوزما دا پیغام دی چې دا د کندهار د لوړې پښیمه کې یو پلا دا سړکانه سره سمول ټول کټه سره ونړول وس بیرته کار درې دل د مور ډیر په تکلیف ټول کټه خرابې ولارې مور سره دا د سروال سزا غوښتل ده چې دا کارونه جبیرته شروع کړي مور به څه په تکلیف په تاسو کې دا سړکان جوړ باسي دا تجربه تر اخره چې وس ولار دي دا غمد کندار د سروال سزا غوښتل ده خدای په راز دی چې دا پیغام و نور خلکو تور ورسوي د خدای په امان
السلام علیکم دا پکتیا ولایت څنګه ول سوالین سمي ولا خلمی تم در خبرې کوم وختونه میده ول مشر اشرف غنی څخه دا چې پکتیا مرکز ګردی سره تر دندې پټان ول سوالې پورې غزیدلې سرک د اندازې زیات ډیر تکندو کپر شو دا سرک دی ترنزیل شي او پاکستان د په دې سرک باندې د ویزی سیستم هم پال شي
او السلام علیکم زه پیغام کړم چې دلته د هلمند د ګریش ولسوالۍ سمیتا څخه زنګ ولې دی دلته د ګریش ولسوالۍ کې ډیر سختې دي سړی نه ستلای و بازار ته بچی ګری د طالب په نوم ګری ملکی خلک دي زره څوک نه چې پیښوي بس دی وای دا طالب دی یا کچا اکبر دی نو زه د حکومت هله لرم چې دا مشکل مراته حل کړي وسلام با احترام
زما دغه اواز دې تر لوړ چارواکو پورې ورسې چې موږ د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه او د شوراو د کلی څخه ستاسو سره اړیکې زموږ د شوراو په سیمه کې د دسکیرو یو مرکز خلاصو دی فقط تفاقیه او ایسایا نسته چې دسکیره ورکی وایو لار سي د واشیر ولسوالۍ ته د واشیر ولسوالۍ پر لار نه امه موږ یو ورځ خپل په یو نفر پسې چې باندې وارلو پرمهال باندې مټر وخت تقریبا شپږ نفر شهیدان کړل او اوس په موږ دی د سکریه د فاره د واشیر ولسوالۍ د اگر د ولس تباہ او برباد کوو او ورودی د تر واشیر پورې لارې امنیت چې موږ بیا د واشیر ولسوالۍ ته بد سکری کو کلار امنیت نه موږ د یو خوارزغه مطالبان مخ ته ولاړې تاسو د سکریه راڅخه ګرځي بیا موږ به ذاته کوي نو موږ د اخیله د دولت فون چارواکو پورې د موږ د غواز ورسېږي چې موږ ومنټیکې ته به کس څخه عیسایه نه څه عیسایه دې راواستي چې موږ خپلې دسکري وکړو که چېرې د ملت غم ورسره یي او که د ملت غم نه وي ورسره فقط دا یو بانه کوي چې نن دسکري نه ورکوي سبا پر زنځیر باندې راګرځي وایي دسکره راواخ وټپه کړې دي نه د ولې دسکره نه لري. السلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې له دې خبرونې سره مو خپل شکایتونه او ستونزې او ګیلې شریک کړي. د نورو پیغامونو په تمه مهم يم ازادي رادیو تاسو ژغ تر چارواکو رسوي. البته دا یادونه پد وکم چې د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي چې مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.